السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دغه پروګرام قربانه زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. هیله ده چې پروګرام ورسره واوري په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خو د معمول په څیر په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای پر روان 2022 میلادي کال کې له 10 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراری یا بیړنۍ مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخته د کورنیو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیرک آزادۍ رادیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او دغه راز د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې صرافیانو ته د جوازونو د ورکړې په تړاو د وضع شویو شرایطو له امله د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. ښاغلي زیرک پرون ازادۍ راډیو ته ویلي وو پر صرافانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لکه افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپخین د یو سړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. د ټپیانو وضعیت هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا ویروس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا ویروس علائم لیدل شوې دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځان له کبله انتقاد کړی. کیم جنګ اون خپل پاوست امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي. زملالي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوړي. وروسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبې په ورځ د کابل ښار لویدیځ یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو ښځو له نارینه خپلوانو سره لیدلي او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړې دي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب په یوازې چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شذې چې په روغتیاي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، له دې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي. د خبرو لپاره راسره نسایوي لادي متخصصه شهلا نیازی هیله غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام میلمنی دي. له دوی سره به هڅه کوو چې له موږ سره وصل سي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221120 او د واتساپ شمیره ده 00420221240. تاسو د سکایپ له لارې هم موږ ته خپل پیغام په غږیزه او لیکلې بڼه باندې رالېږلی سي. پته یې ده azadi.radio. اوس هم د ازادي راډیو په مخکښه شزي خبرونه کې زموږ درې سره میلمنی اغلی شهلا نیازی، اغلی هیله غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون لاره لمر سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به ډاکټر صاحب له تاسو وکم. شهلا نیازی صاحب، چې د طالبانو دغه فرمان چې وایي ټول شزي باید په جبري توګه باندې داسې حجاب واغوندي چې یوازې دوی سترګې راوتلي، تاسو په نظر ستاسو په کار کې دغه ډول فرمان څومره خنډ رامنځته کولای شي؟ بلې ډاکټر صاحب، تاسو ژغ موږ ته مات راځي. که تاسو یو داسې ځای ته لاړ شئ چې سیګنل سم وي او له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي. بلې، اوس تاسو زموږ ژغ اورئ؟
بلې.
ش ډاکټر صاحب،
زغم راځي
او اوس سمسو مهرباني وکړئ.
او زه به لومړی سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، درنور اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له خنه د دې فرمان په اړه به څه حجاب کوم ټول مسلمانان یو، هر یو خپل حجاب اتلو خپل پیږي، مګر دا حجاب
ش اغلی نیازی ستاسو ژغ بیا هم لمر سره قاته سو موږ هڅه کوو چې بیرته تاسو ته زنګ ووهو او وصل مکو. زه به اوس خپل خبرونه دوهمه میلمنی هیله غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زه به له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د غورستۍ فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه ونې کې هلې. خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو درنه اوریدونکي ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. ستاسو د پوښتنې په ځواب باید ووایم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه، یو سنتي ټولنه، او دا زمنګ یو اسلامي او افغاني مسولیت ته چې خپل کم ایجاب شي زمنګ د پاره دی، د خزو د پاره دی، د ایجاب مراحت کو او خپل عفت او د خپل عزت په خاص باندې هغه څه چې زمنګ د دغه د پاره خواره لري مراتب کړو. کم ایجاب چې دی ویلې دی، دا ایجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو خزي، زمنګ ټول مراجعین خزي دي، ټول مراجعین زمنګ خزي دي، او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ به خپل اماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو، چې هغه غوندوزه که په دغه ایجاب کې موږ به یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو، ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی، هغه خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په صحي مرکزونو کې دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاص یې او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي، خدمات وړاندې کړي چې مخته لاړ شي، ولې که دغسې بیا جبري شي بیا شاید خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
مننه اغلی غرشین، زه به بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سي سونیا بهرام صاحب. تاسو د غرشین صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید ښځې حجاب وکړي، که دغه اجباري سي پر هغو ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي، د دوی ژوند او ورځنی کار به له خنډ سره مخامخ سي. تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافق یم که چېرته دغه حجاب په طبابت کې جبري شي، په خصوص په دننه د واردو کې، نو به هم کولای شي چې سوزمند ووتی په تبابت کې ځکه هغه خدمات چې باید تبابت خاص یو نفرم پرسنل اغوندي او د تبابت مریضانو ته مخکې کوي یا هغه خدمات چې دفتران یا قابلان یا هم نرسان دوی وړاندې کوي هغې کې کولی شي ممانعت وکړي ځکه د دوی ایجاب چې تر کوم دینه فعلاً آوازه ده او هم په دوی اطلاعات چې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط دوه سترګې باید نمایان ووځي یا مغم د دید لپاره نور هیڅ دا حجاب باید هغه یعنی په ټولو اطلاعات کې دوی نشر کړي دي خو که چیرې دا فعلاً جبري نه ده شوی صرف یو اطلاعي په شکل باندې ده فعل حال چې زه هم په روغتون کې
له اغلی بهرام سره زموږ رابطه له بده مرغه قطع سو موږ بیرته هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کړو. غرشین صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې موږ ته یې کړې دي دوی ویلي دي چې دوی په یولسمه حوزه کې د کابل یو شمېر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل. ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي؟ یعنی دغه څومره بیره او حراس خپروي په یوه ټولنه کې چې یوه ښځه حتی د دغه بیرې څخه چې یو څوک به په ما پسې وي زما کور به معلوموي د باندې نسي راوتلی د بیرې څخه.
والا دا خو یو داسې یوه موضوع ده چې ښځو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځېدل شاید موږ ځینې داسې خویندې ولرو چې هغوی په کور کې نارینه ونه لري چې د بیرون نه د دوی ته د تګ په خاطر باندې یا صحي مرکزونو ته د تګ په خاطر یا د دغه مسایلو د حال په خاطر باندې دوی مجبوریږي چې خپله وځي بیرون ته خپله کار وکړي. دغه به یو یره یا یو ډار رامنځته کړي چې ښځې به همیش په دې یره کې چې یو څوک به موږ پسې وي یو څوک به موږ تعقیبوي. ولې تر کومه ځای چې باید وویل دا چې د اماراتو دولت هم دا موضوع لکه څنګه چې بهرام صاحب وویل د یوې اطلاعیې په شکل باندې خپره کړې ده تر اوسه پورې خو په دا کومو ادارو کې چې موږ کار کوو یا په کومو کلینیکونو کې چې موږ کار کوو اطلاعیه خپره شوې ده. ولې دا چې ممانعت دغه موضوع وشي دا تر اوسه پورې موږ په برخه کې نه دی شوی. ولې دغه برخورد چې شوی دی حتمی هغه خویندې یا هغه میندې چې زموږ وي شاید کوم داسې د امر بالمعروف ته هغه مخصوص ټیم سره به مخ شوي که نه به مخ شوي دې مورد باندې اضافه زه نور څه نشم ویلی ځکه امر بالمعروف خپل مخصوص یو یونیفورم ټاکلی دی او هغې خپل کارتونه او خپل اسناد لري چې د خلکو سره دغه کوي ده. په دغسې حالات کې د دوی د خپلوانو سره یا د دوی تر خلکو سره ګوري. ولې زما هم لومړی ځل دی چې د تاسو نه اورم چې په یولسمه حوزه کې ځکه په یولسمه حوزه کې زما کور هم دی
بله مننه آغلی غرشین. شهلا نیازی صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. ډاکټر صاحب که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې ډاکټرانو ته یا د طب د کارکوونکو په دغه سکتور کې چې ښځې کار کوي د طالبانو نوی فرمان څومره دوی له خنډ سره مخامخ کولای سي؟
والا دا فرمان خو دې صادر کړی ده مګر تر اوسه پورې کوم خنډ موږ پکې نه وینو.
بله
خنډ موږ تر اوسه نه ده پیښ کړی.
بله دوی خو دا ویلي دي چې دغه به دوی جبري کې او که څوک دغه عملي نه کې په همدغه اعلامیه کې راغلی دي چې اول به د دوی ښځې کور معلوم کړي ورپسې به یې د دوی خلک د ښځو کورونه به معلوموي بیا چې کورونه یې معلوم کړه بیا به د نارینه خپلوانو سره ویني بیا به نارینه خپلوان و حوزې ته غواړي او احضاري ژبه او حتی حبس کولای سي یعنې قید پر راوتلی سي.
زه فکر کوم چې داسې فرمان که داسې دی امر بالمعروف دا رقم هغه وکړي هغه کوم څو نفره چې دلته په دي هغه کې تعلیم یافته او د خلکو خدمتګزاران پاتې دي هغوی به خپل وطن پرېږدي ولاړ به شي بیخي به یې موږ خلک له دننه بترسي. مګر داسې یو څو ورځې وړاندې په فکر کوم چې په فیسبوک یو اطلاعیه خپره شوې وه او خپره ده د امر بالمعروف رئیس ویلي وو چې موږ مقصد دا نه ده چې دوی یو صرف سترګې راښکاره شي یو صرف هغسې ګرچې په مکتوبي شکل همدا شی ویلي مګر دوی بېرته اوس نه پوهېږم چې داسې یو هغه کړی و چې صرف مقصد موږ دی داسې یو آزاد شوی وغوندي ګوګد وغوندي او هر رنګ سیږي پروان کې خو بیر دینه موږ خپل مسلمانان یو خپل حجاب خپل مراتو مګر دا چې یو شی جبري سي فکر کوم او دا رقم سختګيري سي نو دا به ډېر ستونزمنده وي.
ښه ډاکټر صاحب، زه به تاسو ته د دغه اعلامیه څخه چې طالبانو ورکړې ده په دغه کې به زه تاسو ته یو ماده ووایم. په دغه ماده کې ویل شوی دی چې هغه ښځې چې زړې یا وړې نه وي له نامحرمو نارینه وو سره مخامخ کېدو پر مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. یعنی یوازې د سترګو ویل سوي دي چې بیا وروسته د خلکو فشار د امریکا دولت هم پر دې باندې خبرې وکړې، ملګرو ملتونو هم پر دې باندې خبرې وکړې، افغانانو هم ډیر عکس العمل وشود چې بیا وروسته کېدای سي طالبانو ځینې تشریحات ورکړي وي چې د دوی هدف دا و یا هغه و. اما دغه اعلامیه اوس هم دوی بیرته نه ده اخیستې. دوی نه دی ویلي چې موږ به خلک نه پازابه و، موږ به د ښځو شانه نیسو، موږ به د ښځو کورونه نه معلومه و، موږ به ښځې نه حراسان کوو یا بیره و او خلک به نه بندیان کیږي. یعنی دا خبره بیرته نه ده اخیستې چې ډیری افغانان وایي چې همدغه نقطه د دې اعلامیه د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او دوی بیره لري چې ښځې په یو نه بل شکل باندې او هدف ګرځي د شوزو د بیرولو او د هراس کولو پیښې به زیاتې سي. او دغه اندېښنه باندې موږ نن سبا خبرې کوو او هم دراز پر دغه خبره باندې موږ غواړو چې له تاسو سره هم استاد نظر معلوم کو چې د ټیپ په برخه کې شدي څومره اندېښمنې دي، ځکه چې دا یو داسې برخه ده چې ټول هیواد ورته اړتیا لري. طالبانو مخکې هم له موږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د ټیپ په برخه کې دوی و شوزو اړتیا لري او دغه برخه د دوی د پاره مهمه ده. یعنی ځینې داسې برخې دي چې طالبان نه غواړي چې ښځې پکې کار وکړي او ښځې پر کور کښېنولې دي، خو طب او ځینې نورې برخې داسې دي چې دوی په خپله هم ورته اړتیا لري. مهرباني.
د ما په فکر یو ټپ په بخش کې نه، په ډیرو په خو یزې ته په کلی ډول ښځې په هر بخش کې ضرورت ده، په هر بخش کې دغه یې یعنی ټولنه بدون له ښځې هیڅ دا سي طالبان دا مفکوره لري هغه نه پیغمنو ان شاء الله کورو رو اصلاح سی خبر وي. مگر د ټپ په بخش کې اسم کنه يم دا اوس د من خزینه قابله صیبانی ډاکټر صیبانی د سي اصحاب آرام نه دي سي کول له کور راوځي په ویره راوځي یو ورځ دور درې ورځې کدوې دا قانون خپل مرغه کی او تطبیق کی واقعا هم دا رقم کور په کور مخه تعقیب کی وختاریه ورکی ټول کور خپل په کور کې کینی ورځ دې نه سي من فامیل من کورنۍ من سره په جنجاسي من په کور کې نه هیڅ نه اخو. مگر دا قانون هیڅ تطبیق ور نه ده، خاصتا د طب په بخش کې نه کیږي، ځکه مونږه ډاکټر صاحبانی مونږه کمپلیکس کار کوو. امکان لري یو مریض د سیو ناروغان مونږ ته راځي چې هغه ته مونږ د څو بخشو کې مونږ خو د خزینه ډاکټرانو په ټول بخشو کې نه دلرو، مونږ جراحي عمومي کې نه لرو ډیر ډاکټر صاحبانی، مونږ یورولوژي بخش کې ډاکټر صاحبانی نه لرو، مونږ قلبي کې بخش کې نه لرو، مونږ مجبور یو نارینه له اخر مریض لپاره راوغړو. نو دا خو نه کیږي چې موږ خپل مخ نیسو، موږ خپل پټو او ډاکټر صاحب تبوس مریض دا هغه لري دا مشکل لري دی مشکل حل کړ. دا قطن د تطبیق وړ نه ده او زه یې موافقه په دې مادي سره قطن موافقه نه یم ته په بخش کې او د ډیرې نورې یا مال د هغه په تعلیم او تربیه په بخش کې تعلیم او تربیه په بخش کې مال څه خون کې دي خون کې یعنی ټول خون کې نسی کولای چې ټول یو مکتب ده د نارینه هم د اوس د موږ د نارینه خون کې ډیر کم دي تیرا د کم د مگر خزینه ډیر دي. نو دا خو نه کیږي چې یو معلم سره یو خزینه مخون کې دغه لړ کې په ټولګي کې درس ورکړي هغه خپل مخ پټ کی ته هلکان ته درس ورکړي مخ پټ کی هغه درس ورکړي دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله مننه ډاکټر صاحب، زبرته تاسو تر اعظم لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي. غلی بهرام له تاسو به هم دغه ورته پښتنه وکم. تاسو ته ډاکټر صاحب نیازی خبره واوریدل، دوی ویل چې دغه امکان نه لري چې ډاکټرانی مخ پټ کیاو بیا د نورو همکارانو سره هم د یو مریض تداوی وکړي. تاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه خبره چې د مثال په توګه د انستیزیا په برخه کې تاسو یو نارینه ډاکټر ته اړتیا لري یا نارینه کارکونکي ته چې هغه باید راسي و شدینه د شدینه مریضانو تداوی وکړي، دغه مریض که خپل مخ پټ نه کړای سي هغه سلکه طالبانو چې ورته ویل دي، تاسو په نظر دغه څومره خند را مست کولای سي د مریضانو په برخه کې؟ یوازې دغه نه چې د ډاکټرانو
بلکل زه موافق یم د اغلې نیازۍ صاحب سره. زه به یو لنډ مثال درته ورکړم. په نسایي ولادي څانګه کې فارزمثال یو مریض ده زاریان ته یا هم په ماشوم باندې چې کله د عملیاتېږي نو دې ته باید د بیوشي یا انستیزیولوګ ډاکټر را شي. ښځینه انستیزیولوګ په سلو کې که یو نفر مونږ ولرو نو ټول دکور طبقه ده. نو په دې حالاتو کې ضرورت ده دا چې مونږ مور له لاسه ورکړو یا هم ماشوم له لاسه ورکړو کېدای شي دواړه همزمان له لاسه ورکړو ضرورت لرو چې انستیزیولوګ باید را شي. او انستیزیا ممکن سپاینل وي یا جنرال وي نو مجبوره چې حتی د مور د ملا قسمت سپاینل قسمت د ملا کې دې ته انستیزي ورکول شي. نو چېرته چې د دنیوي نظام یا هم د اسلامي عمارت اطلاعي چې دا پخ شوي دي هغه اجاب بیا نه شو کولی دلته مراعت کړو. تر فیل حال مونږ زه فعلاً چې فرحاله قبله یم دلته زمونږ په روغتون کې څرنګه چې فعالیت مونږ وخت درلودو هماغسې اوس هم فعالیت درلود نه په حجاب کې څه مشکل مونږ ته پیدا شوی نه ستونزه. لاره د اسلامي عمارت څخه مونږ ته د لوړ پوړي مقام څخه راغلي دي مونږ تشویق شوي یاسو چې په دې شرایطو کې تاسو خدمات کوئ او همچنان د خپلو هېوادوالو ته په خدمت کې یاستئ ډېر مونږ وینازولو. مګر هم دغه اطلاعیه چې تر فعلاً ده عملي شوی نه ده تر کوم ساحه کې چې زه اوسم یا تر کومه زه معلومات لرم فقط یو د اطلاعیې په بخش کې ده. څرنګه چې اغلې نیازۍ صاحب او اغلې غاشین صاحب وویلې زه هغوی سره موافق یم طبابت کې نه بلکې نورو بخښو کې هم دغه اجاب مراد کول د اسلام له نظره او همدارقم د اسلام د احکامو قبولول د انسان په خپل لاس کې دي که چېرته عمارت اسلامي دا په زور باندې وکړي چې کورونه شناسایي کړي بله خراب بیا به څو درې دغه ورونه یا هم هغه محرم چې په کور کې وي هغه به وخل کېږي یا پلار یا خاوان یا همداسې نور د کور عذاب نارینه نو دا به بیا د ظلم په شکل وي او اسلام هیڅ وخت داسې حکم نه دی کړی چې ته اسلامي نظام یا هم اسلامي احکام چې دي دا ته په ظلم او په جبر زور باندې ته په اشخاصو باندې تطبیق کړي. دوی اطلاعیه ما په نظر ورکړې ده که څوک یې په عملي کړي او ښه طرفه که عملي نه کړي دوی کېدای شي چې یا د خپل خبره خبر ته واخلي او یا هم امکان لري چې دوی بیا دغه څه چې په تیوري شکل ویلي دا په عملي شکل باندې هم عملي کړي. مګر تر فعل حال دوی د عملي په شکل باندې ما هیڅ کوم عمل نه دی لیدلی او موږ خپل سمته یې فعالیتونه لکه مخکې غونډې ترسره کولی شو که چېرې دوی جبران په شفقانو باندې یا هم طبي پرسونل باندې دا جبري کړي بیا به د طبابت بخش کارمندان ډېر زړې سور شي د خپل کار کولو نه لکه دا نورو بخشونه مخکې تقریبا 50-60% ښځینه وو په خپله په بیرونی کارو کې سهم درلودو یعنی فعالیت درلودو بدون د کور فعالیتونه بیرونی وظیفې درلودلې په مختلفو بخشو کې چې فعل حال د ټولو بخشو حساب شوي دي. حتی مکاتب شاګردان چې ول هغوی درسونه حساب شو فقط دغه طبابت بخشه چې هغه کې هم ډېرې ستونزې موجود دي هم د پرسنل د کمبود له وجې هم د اقتصادي مشکلات ترانسپورت مشکلات فعل حال چې یو دی نفر مشکل نو هغه هم یو مشکل د تیوري په شکل فعلاً د ذهنیت د ټولو طبي پرسنلان د پرسنلانو یو اختلاط ذهني ورته پیدا کړی ده چې خدای وکړي په دې هیله چې د تصدیق دورې ته یا هم د عملي په ثور باندې جبري په شکل باندې خلکو باندې تصدیق نه شي. مګر هم دا چې بیرون ساحه کې باید موږ شکر الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي خپل خپل اجاب مراحل کوي او که چېرته څه د اجاب مراحل نه کړي نو دا د ظلم په شکل باندې نه کېږي. اسلام هم دا ویلي چې ته ورته هدایت وکړه که قبوي منل خو ښه طرفه کوي نه منل که په جبرن هغه باندې نه شي کولی اسلام ومنل.
مننه آغلی بهرام زبیرت تاسو ته راځم. غرشین صاحب تاسو که لطفا په دې اړه باندې زموږ هغو اورېدونکو ته چې د انستیزیا په برخه کې معلومات نه لري دغه ورته که تشریح کړئ چې دغه څه معنا لري او په افغانستان کې په دغه برخه کې څومره طبي کارکوونکي چې ښځینه دي د هغو څومره ستاسو په نظر باندې کمښت دی؟
ډېره زیاته مننه. د انستیزیا په برخه کې باید ووایو چې انستیزیا یا انستیزی هغه رشته ده یا هغه بخش د طبابت دی چې د عملیات په وخت کې د مریض لپاره پکاري او هغه د بیوشي سبب ګرځي، یعنی د مریض د درد نه د درد د احساس د لر کولو په خاطر باندې، او د پروسیجر د آرام او راحت انجام د اجرا کولو په خاطر باندې دا کیږي چې موږ په نسایي ولادي بخش کې مخصوص د سزارین په وخت کې د برخه کې د تدیر د غلرو دا یو برخه د سزارین ده، یعنی سزارین شروع کیږي د انستیزیانه چې ترڅو یو مریض انستیزی وانخلي موږ نشو کولای چې هیڅ نوا جراحي عمل یا هیڅ نوا جراحي عمل ته یو متخصص اقدام وکړي. موږ د انستیزی په برخه کې خزینه کارکونکي لرو، ول متاسفانه په هغه کچه باندې ډېرې خزینه کارکونکي موږ نه لرو چې هغه په ټولو نسایي ولادي شفاخانو کې یا مترنتي شفاخانو کې په جراحي په بخش کې کار وکړي او دوی وکولای شي چې د دلته مریضانو ته خدمات وړاندې کړي. په همدې خاطر باندې زموږ په اکثریت ولایاتو کې موږ زنانه یا ښځینه انستیزی لوګانې یا انستیزیستانې نه لرو، او هلته اکثر انستیزی د زموږ نارینه ورونو د خوانه اجرا کیږي چې دا یو مشکل دی، ډېر غټ مشکل دی، ځکه ډېر کمې خویندې زموږ حاضرېږي دې ته چې د لر پرتو سیمو نه هغه ریشي دلته انستیزی ووایي. په کابل کې زموږ یوازې انستیزی په یو غازنفر انستیتوت کې یو برخه لرو، او چې یا د طبي پانتون په کوم یو برخه لرو ډیره کمه، نو د دې په خاطر باندې دلته د خزینه برخه کې موږ ستونزې لرو واقعا، ځکه د نسایي ولادي کې سونه زمونږ د قابلیت د نظره مېندې دي چې 10% زیاتې مېندې، شاید تر 40% پورې مېندې دي ته ضرورت پیدا کړي چې هغه د سزارین عملیه یا نورې د ولادت نه وروسته عملیه دي. یوازې سزارین نه ویو، مور نارمل ولادت په کور کې کوي، خوندیزي پیدا کوي، رحمیاتون پاتې کیږي یا رحم غټ پاتې کیږي، نه جمعیږي، د هغه د نجات لپاره موږ دا کوو د سزارین اجرا کیږي، د متخصصین د خوانه مستریکټومي کیږي، مشاید لایګیشن وشي، دا هغه څه دي چې د ټول انستیزي ته ضرورت لري. یعنی هر هغه جراحي عملیه چې په یو مور باندې اجرا کیږي بدون د انستیزي نو کنه هیڅ امکان نه لري.
بله، او تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې باید نورې ښځینه کارکونکي هم وروزل سي په دغو برخو کې چې د تخنیک لپاره یا د مسلکي توب لپاره ښځینه ډیرې سي، او نجونو ته باید د شونځي دروازې پرانستل سي د دې لپاره چې باید نجونې پرمختګ وکړي او نور زده کړې هم وکړي. څومره مهمه ده چې طالبان په دې برخه کې د ښځو پر ښځو باندې لګولي محدودیتونه لیرې کړي او د شونځي دروازې خلاصې کړي.
مننه، زه به یو شی ویم چې اول خو علم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا هغه څه دي چې په قرآن کې ویل شوي دي او معتبر حدیثونه بیان شوي دي. دویمه موضوع دا ده، که چېرته زموږ د مکتبونو دروازې تړلې پاتې شي، نو آیا زموږ په دې رشته پرسونل کې تغیرات نه راځي؟ طبعا تقاعد ته سوتیږو، طبعا انسانان یو، مریضي لرو، مثلا مړینه لرو، شاید موږ یو سی پرسونل خدای نه خواسته د لاسه ورکو، کمبود راځي. په دې معنا نه ده ولې موږ بیرته دې ته باید بکه پولرو، بیرته دې ته باید شاته څوک لرو چې هغه یو مخې ته راشي او د تشو خلکو ځای نه ډکي. نو جدي خواست، یعنی د یوې قابلې په صفت زما درخواست هم ده چې د مکتبونو دروازې خلاصې شي، چې تر څو موږ وکولای شو په طبي برخه کې او په نورو برخه کې چې ښځینه کارکونکو ته اړتیا ده هغه وروزو، او په راتلونکي کلونو کې د کمبود سره مخامخ نشو. موږ باید د نن ورځې فکر د نن ورځې د پاره ونه لرو، موږ باید د خپل راتلونکي څو کلونو لپاره فکر ولرو چې موږ اوس مثال په ډول زه درته وایم، اوس موږ په افغانستان کې څومره قابلیت لرو. که موږ د مکتبونو دولسم سن دروازې وتړو او بیا موږ قابلیت په پروګرام کې ونه نیسو، شاید دوه کاله پس موږ ډیر زیات، یعنی اضافه د 50% نه شاید د قابلیت د مشکلات سره مخامخ شو. په همدغه شکل زنانه نرس یا ښځینه نرس په افغانستان کې آلریډي کم دي، او موږ اوس په همدې باندې د نرسانو قابلو شورا فوکس یې په همدې دی، د وزارت سره مې سره خبرې کړې دي خلکو سره چې موږ زنانه نرسینګ ډېر کړو. که د مکتب دروازه خلاصه نه وي، موږ خو یو بې سواده نفر نه شو کولای چې په نرسینګو کې تربیه کړو، او هغه بیا یو روغتون ته د یو مریض مراقبت لپاره ولېږو. نو دا ډېره اړینه ده، او دا د یو مسلکی فرد په حساب باندې یا د یو خور په صفت یا د یو ښځې په صفت زما درخواست ده چې زمونږ جنو ته باید د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ د راتلونکو کلونو دپاره وکولی شو خپله سرمایه ګذاري وکړو او د راتلونکو دپاره خپل مسلکي نفر ولرو، بخصوص په هغه رشتو کې چې ډېره اړتیا ده ورته. د مثال په ډول درته وایم، په طبي برخه کې نسای ولادي ته، نرسنګ ته، قابلګۍ ته، انستیزي ته، فیزیوتراپی برخه ته، حتی د داخله برخه کې نور باید موږ زنانه ډاکټران ولرو، په جراحي کې باید ولرو، په قلبي وایي کې باید ولرو، په اورتوپیډي کې باید ولرو، ځکه یو خزم ټکر کوي هغه د اډوکي د ماتېدو سره مخامخ کیږي، یو خزم قلبي تکلیف پیدا کوي. دا هغه څه دي چې دا باید آئندې ته باید د نن نه باید د آئندې لپاره پلان ونیول شي.
بله ډېر مننه آغلی غرشین، زبرته تاسو ترځم. آغلی نیازی، تاسو خبري واوریدلې، تاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څومره مهمه ده چې باید د افغانانو لپاره د دوی په ژوند کې اسانتیاوي برابر کړي، د دې پر ځای چې پر شوز باندې محدودیتونه ولګوي، د شونډو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې باندې کې ګڼ شذې لدندو به برخه کې وګوښه کړي، او همدارز د حجاب په برخه کې اجباري حجاب عملی کول پیل کړی. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې یو حکومت باید د خلکو په ژوند کې اسانتیا رامسته کړي، د دې پر ځای چې نور ستونزې ورته جوړې کړي؟
د زما په نظر باندې یو دا مهمه نه ده چې د دوی صرف حجاب شاونی سي. حجاب صحیح ده، حجاب مراتی، حجاب بخچی شي سویل سي. اسلام کې عمر موږ خپل مسلمانان تر دې مخکې موږ ټول به حجاب وو، موږ هیڅ یو ته به حجاب سوګ نه وو، او تر هغه نه مخه ډیر نور ستونزې دي چې هغه باید حل سي. ډیر نور ستونزې دي هغه ته باید دی پام دې ختم ټکی کې دي، هغه ستونزې باید حل سي. لغه جملې را ډیر مهمترین امداد خوندې پرانستل دي. همغه جونې باید نور په کور کې نه نی دا خو اورس منګه د خپل تیرسیوي پرسونل صدا پټهار پښ کې که ډاکټر دا قابله صاحب دا کانرس دا کانسیولوګ دا کبدا ټول خو منګه اورس دی ځکه چې چین څه ویلي د تقاوتی کې د ناروغي لري، د منګ ټول مدینه لري، نو دا به موږ جې به سوګ نیسی. داسې د مفتخوانځي دروازې تړلې، خیر موږ مدام احتیاج دی ګاونډي ویوادو ته، تر قیامت به موږ احتیاج یو. آیا خپل به موږ به هیڅ پرمختګ نه لرو؟ موږ به مدام شاته پاتې یو. نور دی به تویختي، نور دا مفکوره به دی له خپل ذهن لري کی نور هرڅه چې له هر څه د مخه دی به دی جنوکی دی خوانځي دروازې دی جنوکی په مخلاص کی او تر توجه دی خو کیفیت ته وکړي، د خوانځي د تعلیم او تربیه په کیفیت باندې دی توجه وکړي. دا ډیر مهم دی. اقتصاد بخښ کې کوشش وکړي، خیر اقتصاد کړي دا شی وکړي، فکر کوم چې ټول خلک به دی خپل کی، ټول خلک به دی عملاتړي ووسی. کبه که هر کم جامع جهانی کام دی کا هر سوګي کا پدې هر څه بنیز لګي دی خپل خلک خواته ولري. کله چې خلکو یو دولت خواته ودرید هغه هر مشکل حل ستند ټول په اسانۍ سره هغه کې، مګر دا چې پدې رقم جبري قانونونه دا رقم سختګيري څه دی خاصو په مقابل کې کوي، دا ورو دی خلک خپل ځان لري کوي. دا ډیر ستونزمن ده ټول هیوادوال ته، خصوصا خدینه طبقه ته ډیر ستونزمن ده.
ډیره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم، له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سي. آغلی بهرام، ستاسو په نظر باندې د طالبانو د حکومت چې د شوزو پر وړاندې باندې یو شمیر محدودیتونه وضع کړي دي، د په ځانګړي توګه د طب په برخه کې که خبرې وکړو، ستاسو په نظر دا پریکړې څومره خطرناکه ثابتېدای سي؟
دما په ان د ټول د افغانستان او د طبي پرسونل په ان باندې، حتی د ټول د افغان هر غړي په ګومان یا نظر باندې، د ډېر یو غټه ضربه ده د افغان ټول غړو ته، ځکه چې کچېرې یو طبي خدمات ته مونږ شي، په خصوص د نسایي ولادي چې مخصوص د ښځینه پرسونل لپاره ده، نو کچېته یو اضطراب شو، بیا هم موږ د تبابت یا د همدارنګ نور بخو د ځانګړي بخښ چې د میرمنو لپاره وي هغه باندې خبرې کوو، بیا هم هغه مکتب نه شروع کړي، چېرته دوی مکتبونه همداسې بند وساتي. راتلونکي څنګه چې غرشین صاحب وویلې، راتلونکي دوه کالو کې موږ به 50% د خو د ګچې تیر حکومت کې موږ هم د قابلګانو او د نرسانو د فقدان سره مواجه ولو، ولی دا اوس فیلم چې یو کال لانه ده شوای د دوی حکومت موږ دغه فقدان زیاتره فیصدي لوړه شوې ده. نو راتلونکي یو کال دوه کاله پورې د دوی تروسه مکتب ته حتی ویلي چې موږ یو نوې طرحه لرو یا د حجاب طرحه لرو. صرف حجاب خو په دوی دا طرحه بهانه جوړوي مکتب لپاره چې واضح شي باید دروازه د مکتب و دوی وایي چې دوی حجاب نه و. حجاب خو بهترین حجاب د انجونو د مکتب و. سپین ټکرای تور لباسې و چې دا د اسلامي امارت د بیرغ نمایندګي هم ورته کولی شي. یو نمای دهغوی د بیرغ ده. نو که چېرته اول د مکتب نه موږ شروع کړو د انجون د تدریس په بخش کې که چېرته دوی د مکتب دروازې پرانیزي نو دا به په راتلونکي کې ډېره غټه ضربه تنها د طبابت لپاره نه د نورو بخشو کې به هم وي. خو مهمترینه حیاتي برخه یې د طبابت برخه ده چې دې برخه کې باید که چېرې دوی دغه حجاب لازمي وګڼي او په جبري شکل باندې پرسونل باندې تطبیق کړي نو دغه مجمن د افغانستان د طبي پرسونل چې دنیا کې وخت ته په تېر نظام کې 30% و یا 30% د دغه د حکومت د نوي تغییراتو له وجې نه نو تقریبا 30% ښه تکړه ډاکتران تللي دي. همدارنګه تا قابلګان ټول د بهر له هېواده تللي دغه 30% نور پاتې په دې کې هم 10% اقتصادي مشکلات لري 10% نور ترانسپورتي مشکلات لري و خصوص په اطرافو کې او په کلي کې نشي کولی چې دوی هلته رسېدي وکړي. فعلا هم زما په آن باندې تر کوم کې نه چې زه په جریان کې ما د ماشومانو مرګمي او همداسې د میندو لالوړ تللی ده ځکه هغوی ته خدمات په اطرافو کې نشته دی بالکل. همدارنګه په اطرافو کې چېږې په مرکز کې هم موږ کمبود ته مواد یاسو په دولتي شفاخانو کې چې تاسو اوس هم په جریان کې واوسئ سخت ډېر کم ده. مریضان ډېر زیات دي. مریضان اقتصاد خراب ده. ټول کوشش دی چې دولتي شفاخانو ته مراجعه وکړي. هلته سخت کم ده. د هغوی معاش هم په وخت باندې نه ورکول کېږي. بعضو ته حتی بېخي معاش نه ورکول کېږي. بعضو ته کم ورکول کېږي. نو دغه ستونزې تر فعل حل دي. یوازې چې دوی په اسلامي امارت څخه زما دغه یو پوښتنه ده چې دوی د فتن مکاتب ولې بند کړل. آیا دوی کوم طرحه غټه څو اوسمهاله طرحه لري که نه؟ که وی لري دوی باید راتلونکي ته باید طرحه ولري. فعل حال دوی باید په حکومت کې بخصوص د ښځینه او بخش کې تغییرات نه وای راوستی. دوی باید نه په دوی باندې سرمایه ګذاري کړې وای. دوی باید سپورټ کړي وای ښځینه طبقه بخصوص د طبابت او د تعلیمي برخه باید دوی تقویه کړي ولی تر څو راتلونکي کې دوی نور ملکوت احتیاط شوي نه وو. څرنګه چې تیاري د میدان وایي خراب شوي سیاسي بحث ته به لږ اشاره وکړو. دوی لاړې له بهر نه انجینریانو ته راوستل او دا تیاري سنبال کړ. دا دوی ته ډېره یو غټ شرمندګي والا چې دوی لاس وکړو بل هېواد ته تر څو د هغوی انجینران راغلل. که چېرته د دوی میندې خویندې همدارنګه مېرمن دې بله ورځ عملیات کېږي که په ماشوم عملیات شي که په قلبي مشکلات عملیات شي او یا هم په نورو ناروغیو باندې اخته کېږي چې هغه کشنده ناروغۍ یا حتما یو جراحي عملیات ته ضرورت لري نو دوی مجبوره دي چې افغانستان کې هغه قواعد دوی بند کړي دي. اول چې زه وم په ما باندې شرایط چې سخت چې زه د طبابت پرېږدم ضرور نه ده خرابه کور کې کینم راحته به ډوډۍ وخورم خپل کاروبار به مخکې بوځمه کور کې به ووسمه ځان به دومره په چاته غته نه ورکوم. ګر چې فعلا هم په بیرون کې ما باندې شرایط ډېر سخت دي د حجاب له لحاظه نه نور محیط مثلا اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي مګر بیا هم زه نه فضا د شفاخانه بالکل لکه سابق غونته ده تېر نظام کې چې څرنګه وه اوسم ده. که چېرته په دا ما باندې قید شي یا په نور پرسونل باندې نو زه طبعاً زما زړه تورېږي د طبابت نه وایم خیر راتلونکی نظام به بیا تبدیل شي یا به بهر لاړه شم هلته به یو ازموینه ورکړم د خپل مسلک به بیا نصره شروع کړم نو زه به بالاخره یا مجبور شم په کور کې به کینم یا به بهر ته لاړه شم دوباره به خپل درسونه پیل کړم هلته د خارجیانو خدمت به وکړم د بهر افغانانو چې ځي دلته افغانانو ته به خدمت نه کوم هلته به کوم نو دا دوی ته ډېر یو غټه ضربه ده. هم د دوی حکومت سقوط سره مواجه کېږي او هم زموږ افغانان د چارګان بیا هم د 40 کاله مخکې حکومت نظام ته ځي. که چېرې زما د همدغه اسلامي امارت څخه دا خواهش ده که چېرې دوی غواړي مخکې لاړ شي نو دوی کولی شي چې فعل حال نظام باید دوی په همدغه حالت پرېښودلی وای. فقط د اقتصاد برخه کې دوی باید ډېرې جدي پرمختنې باید ولري همدارنګه په امنیت کې ولري. که چېرې دوی په دغه طبابت بش کې د حجاب جبري کړي نو دوی چې په دې باندې باید ډېر ضرور کار وکړي. دا ضروري خبره دا ده چې اوس زموږ د خویندې میندې که تاسو خو سرک په سر باندې وویني په اطرافو کې خو یې بېخي پرېږده چې په دغه خپله ښار کې څومره ډېرې خویندې میندې د خیرات جمعولو لپاره ولاړې دي. هغوی بیچارهګان نه حجاب لري نه څه نه بد په نیمه شپه موټرو ته ولاړې دي پیسې ورنه غواړي یا هم یو خیرات ورنه غواړي حتی بعضې سړي هم نامشروع توقع ورنه کوي دوی که غواړي اول د هغوی ته یو سرپناه پیدا کړي یو اقتصاد دې هغوی دوی ته جوړ کړي چې هغوی ته خپل ژوند سنبال کړي بعد له هغه نه دوی راشي جبري کارو ته دوی فعلا هغه یو مسلمان یا افغانان چې په حلاله طریقه باندې ځان ته روزي راوړي هغوی باندې قیدي راولي دوی باید داسې ونه کړي دوی خپل نظام د سقوط سرمواجه کوي څرنګه چې مخکې نیازی صاحب وویلې که چېرې دوی غواړي په راتلونکي کې پیشرفت وکړي او یا هم اوسې حکومت سقوط ونه کړي نو دوی باید خپل خلکو سپورټر واوسي دوی خپل خلک خپل ملت سپورټ کړي تر څو ملت د دوی تر څنګه ودرېږي په راتلونکي کې که چېرته امریکا او یا هم بل ملک دوی سره په مخالفت کې شیلک همدارنګه چې پاکستان دیکښه په افغانستان باندې بمبار کړی وو نو دوی ورغلل حتی دوی یو راکټ یا هم هغه نور مسلې خو به بيخي په یو طرف ته پرېږدو چې عصبي بمونه دا شان خو شکر الحمدلله چې بيخي نه لري ځکه چې دوی تحصیل ته ښه ترجیح نه ورکوي چې دوی باید مخکې لاړ شي نو بیا هم چې هر څومره موږ د پیشرفت په مخه د ښه ژوند پر مخه وغږېږو له هغه مکتب څخه شروع کېږي متاسفانه دا چې مکمل نجونو مکتب بسته شوي دي 80% هلکان او یا هم د کور طبقه اقتصادي مواجه نشي کولی فعلاً ټول هر فامیل کې نه نفره اته نفره کمې د 15 تر 10 نفرو پورې بېکاره دي نو دا ډېره غټه ضربه ده هر کورنۍ ته فیلحال صرف د طبابت بخښ د ښځینهو لپاره په حال ده او همدارنګه د نارینهو ته فقط هغه څوک کار لري چې یا شخصي کاروبار ولري او یا هم په امارت اسلامي کې څوک چې کاروبار ولري نو ټول افغانستان بېکاره ده دا ډېره غټه ضربه ده په کلونه ځای په دوی چېرته 30% کې آینده کې دوی غواړي د افغانستان طبابت ته یا نورو څنګو ته پرمختللی ورکړي نو دوی زه مطمئن یم چې دوی ناکام دي پکې ځکه چې دوی دغه شپږ میاشتې جبران نه شي کولی نو څه پاتې چې دوی دوه درې کالو لپاره مکاتب بند کړي طبابت بند شي همدارنګه نور بخښونه به هم بند کړي نو بالکل
بله مننه بهرام صاحب زه بیرته تاسو ته راځم اغلی غرشین تاسو ته بهرام صاحب خبرې واورېدلې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت لومړیتوب باید څه وي آیا ستاسو په نظر لومړیتوب دا دی چې مجهز روغتونونه جوړ سي او د طب په برخه کې مسلکي کسان وروزل سي د دې چې افغانان د نورو هیوادونو د محتاجۍ څخه ووځي
مننه په دې مورد صحت په برخه کې باید ویم چې لمړیتوب خدا دی چې موږ وکولای شو تر څو اول د شته روغتونونو چې لرو د شته پرسونل چې لرو دا پرسونل حمایت کو او دې روغتونونو ته طبي وسایل او هغه څه چې ضرورت ورزی دي هغه ورته آماده شي او هغه ورته ورکړي چې تر څو موږ وکولای شو چې د کوم بحران چې د افغانستان په سرحدونو کې دي چې زمنګ مریضان به پاسپورت به ویزه په هفتو باندې په سرحدونو کې پراته چې تر څو ولاره د تګ ورته پیدا شي او دی لاړ شي فعلاً لمړیتوب به همدای زما په نظر باندې البته چې دا شته موږ تقریبا کو پراکمن کیږي بیا ورته پلان اونې سوچي مجهز شفاخانی او مجهز ترنینګي سنټرونه ولرو چې تر څو وکول شو هغه ټول خدمات چې په یو مملکت کې نیاز دي او یو ناروغ ته باید وړاندې شي هغه ورته وړاندې شي که اوس موږ یو چې موږ عاجل باید یو مجهز روغتون جوړ کړو د نور روغتونونو د نور روسي مرکزونه پامدې حال پاتې شي دا به یو لږ ناانصافي ځکه موږ اول شته سرمایه خپله باید تقویه کړو دا شته باید کوم امکانات چې ضرور دي هغه ورته آماده کړو بیا وروسته په نورو مجهزو شفاخانو باندې کار وکړو ځکه تاسو ته معلومیږي کله چې موږ یو متخصص روزو یا یو شفاخانه جوړو یا یو مجهز سنټر د تداوی لپاره جوړو هغه شاید کم وخت یې 15 کاله دی چې وینيسي ولې دا وسنی چې لرو په دې باندې باید اول سرمایه گذاري وکړو دا صحیح پرسونل باید حمایه کو دوی ته باید د پیشرف زمينه مساعد کوچ ته څه موږ کولای شو دا نور مجهز روغتونونه چې غواړو په افغانستان کې جوړ کو زه یو ډیر ساده مثال تاسو ته وایم موږ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې د سرطان د بخش لپاره فقط درې واړه سنټرونه لرو یو په جمهوریت شفاخانه کې دی یو برخه زمنګ په هرات کې ده یو برخه هم په مزار شریف کې ده حال دا چې موږ په زرهاو د سرطان ناروغان لرو دغه په زرهاو ناروغان بیرون د مملکت ته ځي د تداوی ته ځي اول مالی سرمایه لاړه بیا یو انساني
مشکلات چې د تراپی کیږي د پاسپورت اخستل د ویزه اخستل دا غته دی ولې کوز د فعلاً د پاره دا کم سنترونه چې دا تقوی شي او پراتون کې به په غټو سنترونه باندې کار وکړو دا به ډیر ښه د دولت د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره په همدې رنګ د نسایي ولادي په برخه کې چې دا کم شفاخانه منګل ورو کم ډاکټر سیوان چې لرو د دې ته د اقل ک د بیرون تک د ټریننګ زمينه نشو برابر اوله په داخل د شفخانو کې یو میکانیزم د دې چې لري یو دا تقوی شي چې د انلاین زکړې واخلي چې څو کولې شي چې خدمات وړاندې کړي د فعلا د پاره بل نمبرټوب د نسبت دې ته چې موږ بیرته په نوې نه د صفر نه شروع کو چې تر څو یو مجهز سنټرونه جوړ کړو.
مننه اغلی نیازی تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې شزه فکر کوم چې زما همکار شفیق عیار وایي چې د ډاکټر صاحب شهلا نیازی سره زموږ رابطه قطع شوې ده د تلیفون دوی هڅه کوي چې بیرته یې وصل کړي. بهرام صاحب له تاسو پوښتنه وکم چې دغه برخه کې که طالبان د طب د کارکونکو تعقیب شروع کړي او دوی ته د دوی څخه هم همدا غشتنه پایل کړی چې اجر کوي تاسو به هم دغه شی حجاب کوي لکه مش چې په دې لامیه کې ویل دي چې आवाज به دوی سترګې را باسي او نور به ځان مو پټ کړی وي. تاسو آیا داسې کوم میکانیزم لري کوم شورا کوم داسې یو کسان ست چې راټول سي او د طالبانو له حکومت سره په دې باخه کې خبري وکي او دوی تخپل هغه محدودیتونه ورته وایي د دوی سره خلاص کړي چې تاسو په برخه کې دا ډول محدودیت یا دا ډول غشتنه له امکان لري د شای
شورا خو شتون لري مشکل نشته. د هغې خپل مثلا د خپل درختون ستاسو هم کولای شم چې تانو زه د غروښتون په تاسو وایم چې څنګه د افغانستان په تاسو وایي کولای شو چې څو شوراګانې موږ جوړې کړو او بل اخر هغه د رئیس شورا او سرلار چې خبرې وکړي. مګر مشکل دلته ده هغه مزارعه کوونکي نجونې یا مېرمنې چې هېر ځلې د ښځینه وو د مکاتب د بندېدلو لپاره مظاهرې کړې وي او یا هم د ښځینه وو د ازادۍ لپاره چې په اداراتو کې هغوی کاروبار کوو پرې بندیز شوی وو هغوی مظاهره کړي وي. د هغوی ښه نتیجه نه وه اخیستې. یو دا چې د هغوی مظاهره کوونکو ته یا خبرو اترو ته احترام نه و شوی په وجود ده. حتی بعضې هغوی یا هم د امارت لخوا یا د نورو اشخاصو لخوا نه دوی اختطاف شوي ولې او حتی بعضو په رسنو کې اوازه شوې چې له توپو برنه شوي یعنې وکل شوي ولې. نو په دې د دې له لحاظه هېڅوک زړه نه خکوي چې دوی سره خبرې وکړي. مګر هم بیا هم د یو ګزینه دلته چې ما خپله په عملي توګه لیدلې ده. نو د اسلامي امارت د لوړ مقام څخه د موږ روغتون ته راغلي ول او ډېرې موږ تشویق کړو وینادولو تاسو په دې حالاتو کې تاسو په دې سختو شرایطو کې تاسو خدمات لري او تاسو د ویاړ یاست. د دوی د تیوري او عملي یا مثلا هغه خبرې اترې څرنګه چې دي په میډیا کې وایي چاغې د تیوري اطلاعیه یو رنګ وي اما کوم خبرې اترې چې دي کې بل رنګ. نو دا به وخت زمان هغه کې معلوم کې چې دوی اصلا نظر او اصلا اراده یې د دوی څه شي. نو که چیرې دوی په سر په سره کې جبري هغه کې نو بیا هم هماغه دوه لري یا به زه دوی سره به خبرې کوو که موږ هغه شرایط او هغه چې وی منل فقط که چیرې و نه منل بیا هم ما یو مثال ورکړ کېدای شي چې زه اولین کس زه اوسم زړه مې د طلبات څخه تور شي تر کومه مې چې توان کې وي مخکې به لاړ شم بغیر له هغه نه به قرار هغه خپل کور کې چې بېکاره کینم زه به دوی ته ترجیح ورکړم. مګر زه به دوی ته یو بل لنډ مثال ورکړم د نوی نظام ته چې دوی حجاب زیات جدي نیسي که چېرته د همدغه اسلامي امارات یو کارمند مور یا ښځه یا هم خویندې مریضې شي بالاخره عملیات ته ضرورت شي زه مطمئن یم چې دوی بهر لېږي. همدا اوس هم د لوړپورو چارواکو لورګانې په خارج کې تحصیل کوي د هغو په باره کښې خو به بېخي نه وایي ځکه هغوی شخصي ژوند ده. مګر هم دوی چې د مجمع د اجتماع په شکل باندې دوی حجاب مراتوي نو دغه مریض چې کله ځي بهر ته هلته ته د دې حجاب مراتولی شي نه نو دلته ته څنګه سر زر په زر باندې ور باندې فشار واردوي او ورته وایي چې ته حجاب باید سل په سله کښې مراعت کړې. زه دغه اوس دغه ځینه چې اوس هم بهر ته کم افغانان تللي دي آیا د هغوی حجاب څخه تاسو خبر یاست؟ صحیح ده چې د نن افغانستان ته را شي ستا له ویرې به حجاب مراعت کړي هغه هم په بیرون کې بیا نسایي ولادي بیا هم دا د خدینه و د تبابت د بخش دا خود از صرف خود سره کار بردن و دا حجاب مارکول به سخونه دی چه خدای نخواسته یا بعد اصطلاح کنه بیده زنانه حمام کنه دی چه دوی حل تلاشی حجاب و تمرد کنه تبابت بخش ده هر دوست مخصوص این فرم نری سرنگه چه برشین سر مخصوص یادوانه مخصوص چه مختلف سنگه به تبابت دامتا یه مخصوص یه نفرم بری چه دقیقا نشناسایی که چه داده دی بخش مربوط ده نو ده پرزنال که تو یو رنگ یه نفرم واقعودی ده با مریض هم پا مغا سور ایجاب کیوی تناسر به بکاری دکتر با هم پا مغا ایجاب کیوی او بعد پروسی جرون ده تبابت دی چه اغا قسمت که باید ایجاب مراعت نشی نو بیا چه کلا یوا میرمن بلا میرمن تداوی کیوی دی ایجاب و ضرور نده چه اغا نو هر گزینه چې د حجاب مونږه د خدینه لپاره د هر زاوینه که مونږه وسنجو بیا هم سوال پیل ده او دا صرف د اسلامي امارت پوری بخصوص دغه چاچ اطلاعیه پخش کړی ده همغه رئیس الوزرا یا هر څوک چې سخنگوی وي هغه دقیقتر جواب ورکول شي.
مننه ډاکټر صاحب، نیازی له تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم چې تاسو د طالبانو د حکومت لپاره د تیپ په برخه کې لومړیتوب څه فکر کوئ چې لومړیتوب کومه برخه ده د تیپ په برخه کې که ځانګړې خبره وکړو او د طالبانو حکومت ته تاسو د یوې ډاکټرې د یوې ښځینه ډاکټرې په توګه باندې کوم وړاندیزونه لرئ چې دوی باید په پام کې ونیسي؟
ډیر مننه. د طب برخه کې به داسې ووایم د یو مثال به داسې ورکړم همدا اوس هغه یوه خور چې مونږ د پروسه کال په 14 کې د کانکور امتحان کې جګه نمره وړې وه که نه د عمومي اول نمره سوې په طب کامیاب شوې وه. هغه مې را په زړه سره مولې هغه په ناست دي هغه به امید لري اروزار لري او ویې چې زه به ډېر یو تکړه ډاکټر سي دا به د نورو دې لپاره سي نور مهارتونه زده کړي دا به بهر ته لاړ شي حکومت به ورسره ژمنه مشترکه کړې دا به کوو. مګر دا یو د دې دا هغه سم لیواله سمالي دی دا احساس سمال دی ما ته ډېر یو حق کوو مال دا به ان شاء الله دې ډېر یو آینده آینده په ډېر روښانه دا واقعا به ډېر یو تکړه او ډېر زبردست ډاکټر به شي. د دې روحیه چې دا نور متعلمینو درلیدل یعنی هغوی ټیټ ساقه کې وو نجونو هغوی هم داسې دولت دا تقدیر کړل او دا یې ونازول او هغوی ټول له دنې یو هغه اخیستی یو انرژي اخیستله که نه. مګر کله چې دوی دا د مکتبو هغه وتړل نو ټول ناامیده شول ټول مایوسه شول. د دې په بخش کې نو دا خو طب ته یو خدمت هم نسنو طب کې به ځي ډاکټر ماسل به ځي درس به وي مګر هغه شوق هغه چې دې په زړه کې وو هغه نشته ځکه ناامیدي ده. دوی به وایي چې دا نن به یي سبا به نه وي دوی په یو ناامیدي حالت کې دي. نو د دې د امارات اسلامي نه دا هغه هیله لرم دې پر ځای چې د حجاب شاونی چې دې پر ځای چې دې مو یې کور د خزو تعقیب کې هغه کې هغه په واقع کې د تبابت بخش کې د ډاکټر صاحبانی قابل صاحبانی چې موږ ډیر ډیر شدید ضرورت سره رو همدا اوس موږ د قابل صاحبان ته د په کټ مټرنټی صفخانه کار کوم موږ فوق را د قابل صاحبانو په قلت سره مخامخ یو او د هغه خواته دې په هغه باندې ظرفیت دی لور سي دې کاري ظرفیت دې ته زمينه مساعده چې دې ته کورسونه ته دې ته سیمینارونه ورکړ شي دې ته د مینا مسې چې دی بهر تلړ شي دی خو هم ډاکټر صاحبان هم قابل صاحبانی هم نه چې ځلو بخښ کې چې دی بهر تلړ شي دی نور خه مهارتونه زده کی دی د منګه فقط یو هم دا منګ بعض وخت کې د یو نارو راځي یو هغه رئیس منګه عجزه پات کی کوزه که منګه هغه وسایل نه لرو هغه امکانات دلته نه لرو لخپل عجزین لخپل مجبوریت نه منګه هغه نارو مجبور کیږي بهر ته ولي نو کدا روان دم د سې دامه پیدا کی هم د سې وی وی په فاکولټي هم دا رقم د افته کې درې ورځې درس ورکړ سی او په مجدینو مکتبونه وتړل سی نو د دې به آینده به سی. نو یو ډاکټر سی په افته کې درې ورځې په تم ماسل افته کې درې ورځې هغه په هغه تلیفون تون تلار درس وای نو دا به سن زده کی هغه به سن زده کی درې ورځې درس به سره صبح هغه ته هغه به چی هغه زده کی هغه به ست ته وقو منګه ولرو یغه نه بغه تخصص کې بغه سوې سي یا د متعلمین خې متعلمین ته ارتقا ورکول کیږي هغه یې په دماغ کې سنې هغه د سیسس د کړې نه ارتقا به سي دا سي ولسم صف د متعلم په دولسم صف کې کینی دا سي هغه ظرفیت مې لري هغه په صف ته کې ارتقا حکم له هلاله نه صلا ارتقا د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې دوی ظرفیت دی هغه یو کشي ولري. دوی باید د دې لپاره کیفیت جیک شي. دوی باید د کیفیت جوړولو لپاره دوی باید زمینی مساعده کړي، د ښځینه بخش کې ډېر باید دوی هڅې وکړي، ډېر باید هلې ځلې وکړي چې نور د موږ خویندې د موږ میندې چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې دوی نورې بهر تګ نه دوی مخنیوی ونیسي. نور د دوی هر هغه تکلیفونه چې دي، هر هغه مشکلات چې دي، هغه ټول موږ په داخل د هېواد کې موږ کو حل کو. او باید دا پیشنهاد د امارات اسلامي ته د دې لپاره چې د ښځو د هغه کې څنګه پیخه کې خانسي، نو د دې د ظرفیت لوړولو لپاره دی باید کار وکړي. دی باید داسې کوششونه وکړي چې دی نور د موږ ټول د بهر له احتیاجي نه د ګاونډیانو له احتیاج نور خلاص. ما دا هغه هیله ده چې او لومړی ځای په اول کې ډېره هیله لرم چې اولین کار همدا ده چې دوی باید مکتبونه پرانیزي. انجونو مکتبونه په لومړي سر کې دا ډېره مهمه ده، ډېر مهمترین شی په اولین شی اقدام همدا ده. اوس ماشاءالله امنیت هم پات نه ده، امنیت ښه ده، دوی هم رفته بد نه ده، مګر فکر کوم چې دا شرایط بیخي مساعد دي انجونو لپاره چې مکتب ته لاړ شي. ډېر مساعد شرایط دي انجونو لپاره، هېڅ کوم خنډ نشته. نو زه نه پوهېږم چې دوی چې یو هغه لري پروګرام لري، دوی یو څه تصمیم لري، زه نه پوهېږم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب نیازی. اوریدونکو د مخکښ شې خبرونه تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې له موږ سره هیله غرشین، سونیا بهرام او شهلان نیازی صاحب خبري وکړلې. د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.